په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان د ښځو د بشري حقونو له بحران سره مخامخ دی. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې د زده کړې له حق څخه د ښځو او نجونو بې برخې کول نه یوازې دا چې بشري ناورین لا پسې زیاتوي، بلکې د تلپاتې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ د لاسته راوړنو هڅې هم له خنډ سره مخ کوي. اوچا له دې مخکې پرون په یو ټویټ کې ویلي وو چې په دې هېواد کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید د تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو څخه برخمنې شي. اوچا دغه څرګندونې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د وروستۍ پرېکړې په غبرګون کې کړې دي. په افغانستان کې طالبانو لخوا پر نجونو د لوړو زده کړو له بندیز وروسته د متحده عربي اماراتو یو لوی سوداګر ژمنه کړې چې له سلو نجونو سره به مرسته وکړي چې دوبۍ ته ورشي او خپلې زده کړې بشپړې کړي. له ابوظبي خبرېدونکي انګریزي ژبې نېشنل ورځپاڼې د راپور له مخې خلف الحبتور چې د الحبتور ګروپ مشر هم دی ویلي چمتو دی چې له چارواکو سره د افغان محصلانو د ملاتړ لپاره له هر ډول سیاسي دریځ پرته کار وکړي. هغه ویلي چې په پوهنتونونو کې له زده کړو د محصلو نجونو بې برخې کول د افسوس او مایوسۍ وړ ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د سېشنبې په ورځ د محصلو نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تر امر رسانی پورې بندې کړلې. د طالبانو پر دغه اقدام په کور دننه او بهر توند انتقادونه شوي دي. د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا د افغانستان په جنوب کې له کورنیو بې ځایه شو او نویو ستنو شوو کورنیو سره د مرستې په هدف د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنری سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په هغې خبر پاڼه کې چې جایکا په خپله ویب پاڼه کې خپره کړې ویل شوي چې د دغه تفاهم لیک له مخې 1,290,000,000 جاپاني ینه چې څه باندې 115,000,000 ډالره کېږي برابروي، او دا پیسې به په هغو سیمو کې د ژوند شرایطو د ښه کېدو پر پروژو ولګول شي چې دغه بې ځایه شوي پکې ځای په ځای شوي دي. تمه ده چې په دې اړه په کندهار، هلمند، اروزګان، نیمروز او زابل ولایتونو کې یو شمېر پروژې په څلیرشتو میاشتو کې تطبیق شي. د خبر پاڼې له مخې ډیری داخلي بې ځایه شوي او افغانستان ته استنېدونکي کسان د کارونو د نشتوالي او اقتصادي ناوړه وضعیت له امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن په یو چاودنه کې پولیسو او خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. د اسلام آباد پولیسو ویلي په یوه هستوګنه سیمه کې په دې چاودنه کې چې په موټر کې د ځای په ځای شویو چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوي، د دوی یو افسر پولیس وژل شوی او لږ تر لږه درې پولیس او اووه لارویان ټپیان شوي دي. پولیسو په یوه ټویټ کې ویلي چې د موټر چلوونکي هغه مهال چاودیدونکي مواد وچول چې یوې امنیتي پوستې سره د پولیسو د درېدو له امر څخه ډډه وکړه. له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال گوهر مسید د پیښې له ځایه ازادي راډیو ته وویل
دلته دی ای جی اپریشن اسلام آباد په دې اړه میډیا سره خبرو کې وویل چې یو مشکوک داسې شکمن گاډی را روانو چې هغه کله د پولیس والو د پښتنې د تلاشۍ په غرض ورته ودرېدل، او په هغه گاډی کې ناست یو خزوه او یو نرو، او هغه نر سمدستي ځان د بم سره وورځولو. په هغه کې د پولیس تر مخې یو هغه ځواني مرګ او بل ور سره چې کم د پولیس والا تلاشۍ یا پښتنې ته ولاړو دا دوه کسان په موقع باندې مړه شوي دي او 15 کسان نور زخمیان دي.
د دغه برید مسؤلیت پاکستانی طالبانو چې له تیرې میاشتې راهیسې د پاکستان له حکومت سره اور بند پای ته ورسو په غاړه اخیستی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه به نن د 1,608,000,000,000 بودیجې پر هغې لایحې رایه واخلي چې پکې د متحدو ایالتونو د پوځ پراخ مالي ملاتړ شوی دی. په دغه وړاندې شوې بودیجه کې له اوکراین سره پر بیړنیو مرستو سربیره د امریکا ټولو فدرالي ادارو ته اجازه ورکول کیږي چې د 2023 کال د سپتمبر تر 10 پورې، یعنې د امریکا د مالي کال تر پایه، خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د وړاندې شوې بودیجې دغه لایحه د امریکا سنا جرګې چې ډیموکراتان پرې کنټرول لري پرون تصویب کړې ده. دغه لایحه مخکې له دې چې قانوني بڼه خپره کړي د ولسمشر جو بایدن لخوا توشیح ته هم اړتیا لري. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. دغه راز د ازادي راډیو دا او ټولې خبرونه د ویب پاڼې له لارې هم اوریدلی شئ.
و
وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر د تیرې ورځې له څرګندونو وروسته چې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازو د تړل کېدو د پریکړې په دفاع کې د ځینو نورو دلایلو تر څنګ له خپلو کورونو لرې په لیلو کې د محصلو نجونو اوسېدل د شریعت خلاف یو عمل وباله. د لوړو زده کړو وزارت په ټول افغانستان کې د نجونو د لیلو د تړلو پریکړه کړې ده. د ننګرهار یوه محصله وایي طالبان ولی پر افغان میرمن و انجون دومره زیات محدودیتونه او وزکوی په دې اړه مو د خزینه حقونو لوی فعال سره مرکه کړي.
دا یو وضعیت ته چې زمونږ نیمه ټولنه د فلجیدو خواته روانه ده.
د یو شمیر محصلینو له توندو غبرګونونو به هم خبر شه چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه ښودلی دی. د پېښور پوهنتون زده کوونکو هم پرون په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې پر ضد اعتراضي غونډه کړې وه چې د ښځو د پوهنتون پر زده کړو یې بندیز لګولی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر مولوی ندا محمد ندیم د تیرې ورځې له څرګندونو وروسته چې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو د پریکړې په دفاع کې د ځینو نورو دلایلو تر څنګ له خپلو کورونو لرې په لیلو کې د محصلو نجونو اوسېدل د شریعت خلاف یو عمل وباله. د لوړو زده کړو وزارت په ټول افغانستان کې د نجونو د لیلو د تړلو پریکړه کړې ده. د وزارت د نجونو په لیلو کې له میشتو نجونو غوښتي چې خپلو کورونو ته لاړې شي. لبلې خو د ننګرهار پوهنتون د تپونځي وي محصلې ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د دوی لیلیه تړلې او خزینه محصلین یې کورونو ته لیږلي دي. جزئیات د امید زهیر مل پر پورت کې.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په ټولو پوهنتونونو کې چې د نجونو لیلیه لري له خزینه محصلینو غوښتي چې له لیلیو ووزي. د خبره په کابل او ننګرهار کې یو شمېر نجونو محصلینو ازادي راډیو ته کړی وايي طالبانو ورته ویل چې پوهنتونونه یې تړل شوي او باید خپل کورونو ته ولاړ شي. په کابل کې د دیپو هنزی به محصلې جو د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نو موغه خبر شي. ازادي راډیو ته وویل یو ډیر شمیر محصلین خپل کورونو ته تللی او یو شمیر نور بیا د طلو په حال کې دي. حخوا د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد جا هاشمی هم ازادي راډیو ته ومنله چې لیلیو د نجونو د وستو لړۍ پیل شوی. هغه ازادي راډیو ته د دې موضوع په تایید یو لاند پیغام کې لیکلي په هنتونونه رخصت دي نو لیلیو کې څه کوي. طالبانو درې ورځې وړاندې ټول افغانستان کې خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته د نجونو پتلو بندیز ولګاو او وی ویل تر امر رسانی پورې نجونی پوهنتونونو ته نشي تلای. په ورته وخت کې د ننګرهار پوهنتون د دې پوهنځي یوې محصلې چې نغواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو دوی دوی لیلیه تړلې. نوموړې وایي په کومه ورځ چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو پریکړه وکړه دوی وغوښتل چې له لیلی ووزي.
غیر له دې د تنور محصلین دي مثلا چې د بغلان ولایت کې دي، مزار کې دي، هرات کې دي، لکه داسې نور وردګو داسې تقریبا لاره ورته لرې راځي نو بیا هغوی ونه شو کولی چې په هغه ماښام باندې حرکت وکړي. نو ځکه دا غوښتنه وکړه چې نن شپه به موږ لیلیه کې پاتې شو او سبا سهار به حرکت وکړو چې موږ په وخت باندې حداقل د
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست ندا محمد ندیم تیر شپه وویل انجونې ځکه پوهنتونونو ته تو منه کړي چې د دوی لخوا وضع شوي شرایط نه و پوره کړي. هغه د حجاب نه مراعت د نجونو او هلکانو ګډ ټولګي لیلیو کې اوسېدل او بې له محرمه سفر د نجونو پر مخ پوهنتونونو د تړل کېدو لاملونه وبلل. خو د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست د څرګندونو په اړه یو شمېر محصلین غبرګون ښایي. د کابل پوهنتون د طب پوهنځي او محصله چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي د ندا محمد خبرې نه معقوله بولي.
ای دلیل قناعت بخش بر محصله
دا دلیل زموږ محصلینو افغانانو او هغه کورنۍ چې خپل اولادونه زده کړو ته لیږي د منلو نه دي. دوی یوازې غواړي خپل ځان ته قناعت ورکړي او د خلکو لپاره یو بیکار دلیل وړاندې کوي او غواړي خلک په خپل همدې دلایلو مصروف وساتي چې حقیقت دا ډول نه دی.
یو بل محصله چې د هم نه غواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي د طالبانو د سرپرست وزیر د لایلو ته اشاره وایي.
باور وکړئ ډیر دردونکې صحنه ده. وخت د اوسنی وخت په موږ باندې تیریږي ډیر مو دردوي. خطر ده چې ته ټول پونځي دی را باندې وتړلې، مکتبونه دی را باندې وتړلې، ډیر غلط کار خو وسو وسو، او په زمن کې تر ولاړې چې تبابتم را باندې بندې. خدای ته وګوره، خو مسلمان افغان طالب وروره، ته څنګه په ما باندې تبابت بندې؟ خاطر دا چې ته خپل د یو مور سپې داسوي.
طالبانو داسې مال دنجونو پر مخ په هنتونونه وتړل چې لشپګم ټولګي پورته دنجونو خونځي څه د پاتسه یو نیم کال وړاندې بند کړي وو. تازه د الازهر په هنتون رئیس د طالبانو لخوا دنجونو د په هنتونونو تړل غندلی او ترې وغوښتي چې په خپل دې پریکړې بیا غور وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو او منځنیو ښوونځیو او لیسو د دروازو له بندولو وروسته اوس په یو شمېر ولایتونو کې له هغو لیلو هم ښځینه محصلینې ایستلي چې پکې اوسېدې. په دې اړه زموږ همکار محمد قاطر پردیس د ښځینه حقونو له فعال شګوفه انکاکل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې طالبان ولې پر افغان میرمنو او نجونو ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتوي؟
هر افغان چې په دې حالت باندې جګرخونه کیږي، او دا یو وضعیت ته چې زمونږ نیمه ټولنه د فلجیدو خواته روانه ده، او زه ډیره خوشینم په دې باندې چې زمونږ خويندې او زمونږ نجونې چې په ډیر زحمت سره تر دې حد رسیدلې وي او دومره زحمتونه یې تیر کړي وو، هغه په اوبو لاهو شول او دوی د کور په دروازو کې بند شولې او نشي کولای چې د تعلیم او د تحصیل خواته لاړ شي. دا د ډیر جګرخونه یې ځای ده، او زه یوازې د خپل د طرف نه، د یو فعال د طرف نه، بلکې د یوې عادي ښځې په حیث باندې دې وضعیت ته ډیره اندېښمنه یم، او د دې عواقب به هم ډیر خطرناک اوسیږي موږ لپاره.
د دغه وضعیت دوام څومره د تاسو لپاره ناهیلوونکی او څومره د اندېښنې وړ دی؟
دغه وضعیت چې ده، دا خو معلومدار خبره ده چې د ناهیلۍ خواته روان ده، خو بیا هم امارات اسلامي په یو نوې اعلامیه کې چې دوی نشر کړی ده، ویلي چې دا د دایم د پاره نه ده، او مونږه دغه وضعیت بیرته بدلو. خو څنګه چې ګورو د شپږم نه تر دولسم صنفونو د ټولګیو مکتبونه لا تر اوسه پورې هم بند دي، او لا د یو کال یو نیم کال نه زیات شو چې دغه وعده دوی کړې و د مغاوله نه، او تر اوسه پورې هیڅ ورته کوم اقدام نه ده شوی. نو زه فکر کوم چې اوس هم شاید دا دوام وکړي، دا دوام وکړي، او دا زه دې لپاره ډیره ناهیلی یم، ځکه چې کله چې یو ښځه د تعلیم نه پاتې کیږي او د اسلامي حقوق ورته نه رسیږي، زه دا نور حقوق نه یادوم، مشخص په اسلامي حقوقو باندې بحث کوم، ځکه چې موږ په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او موږ هر څه غواړو د اسلام په چوکاټ کې غواړو. نو کله چې یو ښځه د اسلامي حقوقو نه باخبره اوسیږي، هغه به خپل ټولنه ته خدمت وکړي، هغه به خپل اولاد ښه وروزي، اولاد چې ښه وروزل شي ټوله ټولنه تغییر کوي. مګر کله چې یو ښځه بې تعلیمه پاتې شي او هغه د خپل حقوقو نه خبره ونه اوسیږي، د خپل اولاد د حقوقو نه خبره نه اوسیږي، د خاوند د حقوقو نه باخبره نه اوسیږي، نو دا ټولنه به ډیره یو داسې ټولنه اوسیږي چې حتی د څوارلس کالو نه به مختم لاړه شي، مخکې د اسلام نه به ورسیږي. ده
طالبان ولې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې یا په ټوله کې د افغان میرمنو په وړاندې دغه ډول محدودیتونه وضع کوي؟
زه چې فکر کوم او څومره چې زه آگاهی لرم، زه فکر کوم چې در دې تر شا شاید نور اهداف اوسیږي، هغه هم یوازې زمونږ د خپل د ملک داخلي نه، او د نورو بهرنیو ملکونو اهداف به هم په دې ځای کې په دغه موضوع کې پلي کیږي، ځکه چې که دوی څومره دوی دلیل وایي چې جلکیانې باید په ایجاب باندې ملوثې اوسیږي، او موږ تاسې وسکورو چې کله چې نجونې د پوهنتون نه رخصتېدو په حالت کې به وي ټولې مکمل د تور لباس سره، د تورو ټیکریو سره به راوتلې، او مونږه د حوال نه هم امدا غوښتنه درلودله. په مکتب کې ډیر یو خاص نظام روان و، په ښوونځیو کې دنجونو چې هلته آزاد سنگارو دا شیان لکه په اروپایي ملکونو کې چې وو، په غربي ټولنو کې چې وو، زمونږ په مکاتبو کې نه وو، زمونږ په ښوونځیو کې دا شیان نه وو. مونږه په هر مکتب کې یو خاص یو منظمه اداره درلودله چې ډیسپلین به وځه کوو، د نجونو د حجاب او د محدودیتونو چې اسلام وځه کړی دي، د دوی د ساتنه لپاره. نو دوی کچې اوویل چې حجاب مراد کوي جنو حجاب مراد کوي، چې ویل صنفونه جدا شي صنفونه جدا شول، هر کورس هر مکتب او هر شخصي اداره و د تعلیمي دولتي اداره و دا شیان و منل شول. او همداسې د ننګرهار د پوهنتون محصلینو د طب پوهنتون محصلینو د خپل خویندو د پاره د فداکاري وکړل چې امتحان نه ووتل، نو د دې نه زیاته قرباني به دوی هم ورنشي کړلای. نو نه پیغام چې دلته بسی بیا هم په خاص توګه فکر کوم چې دلته نور اهداف شاید وسیږي.
د خزینه حقونو فعال شګوفه کاکړ و.
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19 یاویشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم د پونتونو د تړل کېدو په تړاو وروسته یو څرګندونو ته یو شمېر محصلینو توند غبرګون نه ښودلی دی. دوی د لوړو زده کړو د وزارت د سرپرست وروستۍ څرګندونې خواشینونکې بولي او وایي ډېرې څرګندونې له افغاني کلتور او شریعت سره اړخ نه لګاو. نوموړي په وروستۍ مرکه کې چې د افغانستان ملي تلویزیون سره تیره شپه کړي ویلي چې په د 14 میاشتو په تیریدو سره افغان نجونو په پوهنتونونو کې حجاب سم مراعت نه کړو. د دې تر څنګ ځینې نور موضوعات لامل شول چې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو د بندېدو پرېکړه وشي. جزئیات د خاطر پردیس پر پورکیا.
د افغان خزینه محصلینو پرمخت په هنتونونو د دروازو تړل کېدو ته د خبرګونونو دوام. د خبرګونونو ورسته له هغې زور واخیست چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د په هنتونونو د تړل کېدو څلور عوامل په ډاګه کړ. نوموړي د جمعې ورځ ناوخته د طالبانو تر کنټرول لاندې په ملي ټلویزیون کې د وی مرکې لارې وویل یو ستونزه دا و چې په مختلفو ولایتونو کې د اوناس ولایلي فعالوي او دوی بل یو ولایت نه بل ولایت ته په میاشتو سفر کاوه او هلته به وسیدلی. پولاره به سفر به لمحرمه کوچه یو ستونزه و. دوهم ستونزه دا و چې کوم خزینه محصلین چې په هنتونونو ته تګ راتګ کوي هغه ته مهدایت پر حجاب و، خو متاسفانه دا حجاب مراد نشو. او بل ستونزه دا و چې په اکثره په هنتونونو کې د اختلاط یا ګډ نظام نو ختم شوی. څلورم مشکل دا و چې اوسنۍ نصاب چې په هنتونونو دی تقریبا 1/3 لري. په دې کې داسې رښتې هم وی چې هغه د اوناسو طبقه د شان سره د دوی د عزت او وقار سره او د افغاني کلتور سره یې سر نه خوړه. هغه زیاته کړې چې د طالبانو حکومت 14 میاشتې وخت ورکړی و ترڅو په دې برخه کې اصلاحات راشي، خو د پوینه دا کار ونه شو. خو د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست دغه څرګندونو ته بیا یو شمېر افغانو خزینه او محصلینو توند غبرګون ښودلی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د محصلینو چې نو غواړي د موضوع د حساسیت له امله نن په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
ډېر د خوشنۍ خبره ده. حیران یم دوی د کوم دین څخه خبرې کوي. ولې د اسلام سپیشل دین باندې تهمت جوړ؟ دوی خبرې ټول د عقل سره هیڅ سمون نه لري. دوی بس د علم دروازه غواړي بندې کړي، فقط غواړي خلک له پخوا لکه پخوا په تیارې کې وساتي، ځکه یو آگاه او باسواد ملت روشن فکر وي.
دا یو ادعا ده. نو وزیر صاحب د مهرباني وکي دغه خپل ادعا دي ثابته کی. ادعا په حس اوریدلو باندې نه ثابته کیږي، پات می هغه خپل مدارک او دلایل د اثبات وای. زه د یو افغان خزي په حیث باندې دار دوم او د هغه خزي په حیث باندې چې مال ته څلور کاله په هنتون وسته ده، یو کال می هم د سټاج درس ویلای ده او همداسې می نور زده کړې هم کړې دي. په نورو ژبو باندې هم بلدایم، نه په کورسونو کې نه په هانتون کې او نه هم په منورو مرکزونو کې دا رقم څه جریان نه درلوده.
د دغه محصولونو په خبره د اوسنی نظام مشران په اسلام ملنډي وهي. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت د 13 شنبې په ورځ ناوخت په یو مکتوب کې وویل چې د خزینه او محصولونو پر مخ په هانتونونه تر دوهم امره پوري بند وی. د طالبانو دغه پریکړه د پنړیواله کچه هم توند خبرګونونه وخدل شول. ان یو شمیر اسلامي هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحده ایالات بل ټولو لارو په ګټه اخیستو له افغانانو سره خپل کړې ژمنې عملي کړې. بلینکن دغه څرګندونې پرون په واشنگټن کې خبرلان ته وکړې او ویل د افغانستان په اړه له خپلو متحدانو سره لا سلا مشورې روانې دي. خو د اوس لپاره د امریکا تر ټولو لویه جګړه په افغانستان کې پای ته رسیدلې. جزئیات د امید ظهیر مل پر پټ کې.
سره له دې چې د افغانستان په اړه د امریکا په اوسني سیاست په متحده ایالاتو کې د ننناول نړیواله کچنی وکشته، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د خپل اوسنۍ پالیسۍ ننګه کوي. انټونی بلینکن پرون خبریالانو ته وویل دوی له افغانانو سره په خپلو ژمنو ولاړ دي او له هرې ممکنې لارې او وسیلې به شوي تعهدات عملي کړي. بلینکن په ځانګړي ډول د هغو افغانانو د لاسنیوي خبره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې یې د متحده ایالاتو څخه په یوه نه یو ډول ملاتړ کړی.
موږ د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. په تیرو شور کلونو کې په لومړي ځل د امریکایانو ټپیان او جسدونه په کیسو کې نه راوړل کیږي. له دوی وړاندې موږ یو 16,000 کسان له افغانستان نه وویستل. کله چې موږ په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه خبرې کوو، که موږ تر اوسه افغانستان کې وای، زما له انده هغه ملاتړ چې اوس یې موږ کوو پیچلی کوو. موږ وړاندوینې اورېدي چې د افغانستان له پرېښودو وروسته به د کډوالو سونامي راشي. تر اوسه دا کار نه دی شوی. موږ اورېدل چې ترهګري به زیاته شي. روسه داسې نه دي شوی، برعکس موږ توانیدو چې یو مهم ترهګر ظواهری لمنځه یوسو.
امریکا له بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې هم رد کړې چې ګنې متحده ایالاتو له خپلو شریکانو سره د افغانستان په اړه سلا مشورې درولي. هغه زیاته کړه نه یوازې دا چې مشورې کوي، بلکې د نشه یي توکو د ناورین سره د مبارزې لپاره د نړیوالو هڅو همغږي کولو باندې هم ډېر تمرکز کوي. د اوکراین د جګړې له پیل سره سم د افغانستان په اړه تحلیل دا و چې ګنې نور د امریکا او نړیوالې ټولنې لپاره لومړیتوب نه دی، خو د امریکا په ګډون اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو دا خبره رد کړې. مګر د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د طالبانو لخوا پر افغان جنو خوځ لګول کې دونکو محدودیتونو ته پکاتو دا خبره په زلونو تکرار کړي چې افغانان یوازې پرې خودل شوې دي. وقته د طالبانو له رسیدو وروسته امریکا له طالبانو سره د تفاهم او خبرو له لارې د سنځو په حل ټینګار کړي، خو تر خوا یې څو ځل د بي پیلوټ الوتکو له لارې د افغانستان درنه عملیات هم کړي. له دې د جون په 1 په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل د یادونې دي چې د طالبانو غوسه یې راوپاروله، خو امریکا د دې ډول عملیاتو په دوام ټینګار وکړ. د امریکا متحده ایالاتو دا خبره هم کړي چې په افغانستان کې به د ترهګرۍ د ځپلو لپاره خپل وړتیا خوندي وساتي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو اوري. د پېښور پوهنتون محصلینو پرون په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې پر ضد اعتراضیه غونډه کړې وه چې د ښځو پر لوړو زده کړو یې بندیز لګولی دی. دغه اعتراضیه غونډه د پښتون سټوډنټس فیدریشن لخوا تنظیم شوې او پکې د پېښور پوهنتون افغان محصلینو هم ګډون کړی و. نور حال به د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عظمت علي شاه په دې رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د جنکو پس دکلو د بندیز پر ضد پښتون سټوډنټ فیډریشن د دسمبر په 22 په پېښور پوهنتون کې احتجاجي لاریون وکړو چې پکې د یاد پوهنتون افغان زده کوونکو هم ګډون وکړو. افغانستان کې د طالبانو حکومت ټولو شخصي او سرکاري پوهنتونونو ته د ښځو پس دکلو تر امر ثانی پورې د بندیز هدایات جاری کړي دي. د طالبانو دا نوی فرمان په نړیواله کچه غندلې شوې دي. لاریون کې شریک افغان زده کوونکی سلیم احمد مشال ریډیو ته وویل چې په دې امر نه یوازې د افغانستان عام اولس بلکې د افغان حکومتي ځینې چارواکي هم خوشاله نه دي.
کوم په اسلامي نړۍ کې ټول ګورو آل او د ورډ ګورو په هغه کې د نجونو په تعلیم باندې نشته. یوازې نه افغانستان دی چې هغه په نجونو باندې تعلیم بند کړ. زه د خپل هغه محترم طالب مقام څخه دا هیله کوم چې ته د افغان نجونو تعلیم په کم بیس باندې که د افغان نجونو د خوا خامیانې وي نو هغه خامیانې ولا ختمې کا. خامیانې په هر هیواد کې شته، باید هغه هیواد نه خامیانې ختم شي، دا نه چې هغه هیواد دې بند شي.
مظاهره کې شریک د پېښور پوهنتون افغان زده کوونکی محمد رؤوف مشال ریډیو ته وویل چې لز زده کړو منکړي شوي افغان زده کوونکي په ذهني فشار کې دي، باید چې د طالبان حکومت د زنانه زده کوونکو لپاره یو تګلاره وټاکي.
اغل ته چکم زمونږ افغان زده کوونکي دغه سره مونږ په تماس کې، هغه ډېر ذهني دباو کې دي نن سبا، ځکه چې هغه وایي چې مونږ دومره خوري کړی دي، مهنتونه کړی دي، نو مونږ هر څه اوس دا لهو کیږي. نو هغه ډېر سچویشن دغه خراب دی نو مونږ غواړو چې څو نظر کې دل شي زر نظر کې دل شي دا پریکړه طالبان واخلي.
طالبانو د خپل واکمنې په پیل کې جمنې کړې وي چې د 2023 کال په پسرلی کې خونځې بیا پرانیزي، خو لا هم سکولونه نه دي پرانستې شوي. طالبانو سواری ویلي دي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه د یو شری چوکاټ په جوړولو کار کوي، خو د دې چوکاټ په اړه معلومات او تفصیل یې تر اوسه نه دي څرګند کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په انټرنیټ پاڼه کې مو هم اوریدلی شئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې له 1500 زلزله ځپلو او د نورو طبي پیښو له امله زیانمن شو کورنیو سره د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د نغدو پیسو مرستې وشوې. هرې کورنۍ ته 15000 افغانۍ ورکړل شوې دي. پر هغو کسانو چې دغه مرستې ویشل شوي خوښ دي، خو وایي چې اړتیاوې ډېرې زیاتې دي. نور په دې رپورټ کې.
په کونړ کې د افغاني سرې میاشتې ریاست د مطبوعاتو مسؤول عالمزیر زاهد ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې وړاندې د کونړ نورګل ولسوالۍ اړوند مزاردره کې زلزلې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي وو، چې دوی هغه مهال هم ورسره یو څه مرسته کړې وه او دا د تېره ورځې بیا په سلګونو کورنیو سره نقدي کومک وکړ.
ولسوالۍ کې زلزله وه، نو د سرې میاشتې لخوا سروې ترسره شوې وه او اوس 1500 کورنو ته پی کورنۍ ته 1000 افغانۍ د سرې میاشتې لخوا نه توزیع شوې. جمله 8,250,000 افغانۍ کېږي چې د سرې میاشتې لخوا نه توزیع شوې.
دوه تنه چې یا د مرستې ترلاسه کړې خوښ دي، خو وایي زلزلې ورته ګڼ زیانونه اړولي او باید چې ورسره لا زیاتې مرستې وشي. لدی نقدی مرستې څو ورځې وړاندې په همدې سیمه کې اتیا زلزله ځپلو کورنیو ته د ډنمارک د کډوالو شورا لخوا د نوي ښارګوټي د بنسټ ډبره کې خودل شو، چې هر کور ته درې د هستوګ د کوټې او نورې اسانتیاوې برابرېږي، چې په هر کوربه 2,15,000 افغانۍ لګښت راشي او په دریو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي.
تاسو لا پیغامونو
بل از ما پیغام دغه دی د ټول افغانستان علما او ته چې موږ د یو ډاکټر نه انجینر نو تر څو بل ملک ته چاږي د ټولو مجاهدینو سمودایي له ده چې د پنتونو د ښځو سره څه چې کوم ښځه خو نه تانګ لري نه توپ نه تیاره پرېږدي تعلیم وکړي تحصیل وکړي، نو چې کوم وخت یو ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کې مړه کېده نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې پتوا باسي او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده خواسم باید ګرد راپور ته چې ورور و تعلیم ته خپل بچان نه د دې زیمات سبا تر دې نورې سختې مسته ورور په خواني مجاهدین نسته د پنجابیان دي د پاکستان په خوله ده دغه کوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت د میوند د ولسوالۍ د سره بغل سپاړي کې ګرانه موږ د طالبانو مشرانو ته دا هیله لرو چې دغه مسجې کارکوونکي او ساتونکي او دغه د افزو مشران چې دي دا ډېر په خیانت کې روان دي. دلته مسجه راغلې وه د کنټینر تر شاخوا باندې تر د بیا په ټلیفون نهشته کېدله چې هغه د دې سره چې ناست ولاړه وه خلک نهشته کېدله، نه د خوار څه پوښتنه وه، نه د مسکین څه پوښتنه وه، او نه په کورو کلي او نه په معجد کې پوښتنه وه. ما دغه ځای ارمان دی چې دوی د 10 کاله پر دا ځای باندې جنګېدله وځغستله ول د خدای او د رسولو د پلان په نامه وه. اوس چې زائد پیسو زائد ڈالر سو ددی مسلمانی خو د شکارا سو ل چې مسلمانی خیر سره مطلق نسته نور نا خپل خیانت ته دی سره ور سره دی د پاره نو طالبان نو مشران او د ولسوالانو د والیانو سره چې دا خلک پر د وظیفو باندې نه بری. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان د ښځو د بشري حقونو له بحران سره مخامخ دی. اوچا په یوه ټویټ کې ویلي چې د زده کړې له حق څخه د ښځو او نجونو بې برخې کول نه یوازې دا چې بشري ناورین لا پسې زیاتوي، بلکې د تلپاتې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ د لاسته راوړنو هڅې هم له خنډ سره مخامخ کوي. اوچا له دې مخکې پرون په یوه بل ټویټ کې ویلي وو چې په دې هېواد کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید د تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو څخه برخمنې شي. و چا دغه څرګندونه د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو د لوړو زده کړو له بندیز وروسته د متحده عربي اماراتو یو لوی سوداګر ژمنه کړې چې له سلو نجونو سره به مرسته وکړي چې دوبۍ ته ورشي او خپلې زده کړې بشپړې کړي. له ابو ظبي خبرېدونکو انګریزي ژبې نېشنل او ورځپاڼې د راپور له مخې خلف الحبتور چې د الحبتور ګروپ مشر هم دی ویلي چمتو دی له چارواکو سره د افغان محصولانو د ملاتړ لپاره له هر ډول سیاسي دریځ پرته انکار وکړي. هغه ویلي په پوهنتونونو کې له زده کړو د محصول نجونو بې برخې کول د افسوس او مایوسۍ وړ خبره ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د سیشن بي پورز د محصولو نجونو پر مخ د پونتونو دروازې تر امرسانی پورې بند کړلې. د طالبانو پر دغه اقدام په کور دننه او بهر توند انتقادونه شوي دي. د جاپان د نړیوالې همکاري ادارې جایکا د افغانستان په جنوب کې له کورنیو بې ځایه شوو او نویو ستنو شوو کورنیو سره د مرستې په هدف د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په هغې خبر پاڼه کې چې جایکا په خپله وې پاڼه کې خپره کړې ویل شوي چې د دغه تفاهم لیک له مخې 1,290,000,000 جاپاني یعنی چې څه باندې 135,000,000 ډالره کېږي برابروي، او دا پیسې به په هغو سیمو کې د ژوند د شرایطو د ښه کېدو پر پروژو ولګول شي چې دغه بې ځایه شوي پکې ځای په ځای شوي دي. تمه ده چې په دې اړه په کندهار، هلمند، اروزګان، نیمروز او زابل ولایتونو کې یو شمېر پروژې په 30 میاشتو کې تطبیق شي. د خبر پاڼې له مخې ډېری داخلي بې ځایه شوي او افغانستان ته ستنېدونکي کسان د کارونو د نشتوالي او اقتصادي ناوړه وضعیت له امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن په یو ځانمرګي برید کې پولیسو او خلکو ته مرګ ژوبلا وخته. د اسلام آباد پولیسو ویلي په یو هستوګ نسیمه کې په دې چاودنه کې چې په موټر کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوي دي، دوی یو افسر پولیس وژل شوی او لږ تر لږه درې پولیس او اووه لارویان ټپیان شوي دي. د دغه برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو اخیستی دی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه به نن د 1,608,000,000,000 بودیجې پر هغې لایحې رایه واخلي چې پکې د متحدو ایالتونو د پوز پراخ مالی ملاتړ شوی دی. په دغه وړاندې شوې بودیجه کې له اوکراین سره پر بیړنیو مرستو سربیره د امریکا ټولو فدرالي ادارو ته اجازه ورکول کیږي چې د 2023 کال د سپتمبر تر 1 پورې، یعنې د امریکا د مالي کال تر پایه، خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د وړاندې شوې بودیجې دغه لایحه د امریکا سنا جرګې چې ډیموکراټان پرې کنټرول لري پرون تصیب کړی و. دغه لایحه مخکې له دې چې قانوني بڼه خپله کړي د ولسمشر جو بایدن له لوري توشې ته اړتیا لري.
آزادي او اوریدونکي
د آزادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د ازادۍ رادیو د اف ام او منځنۍ چپو په بندیدو هم چې طالبانو دا اقدام کړی ژوره خواشینی خودلې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې بیرته د ازادۍ رادیو اف ام او منځنۍ سپې ورته فعال وساتي. باید وایم چې ازادۍ رادیو اوس هم 12 ساعته د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه په افغانستان کې په لانډو چپو د لاسرسي وړ دي. دغه راز په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه دوام لري. دا پیغامونه لرو د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د بشري حقوقو له فعال شبنم صالحي سره مرکه هم لرو. له شبنم صالحي سره دا موضوع څېړل شوی چې دا مهال په افغانستان کې د درو وهلو او نورو تعزیري سزاګانو عملي کېدو ته له حقوقي پلوه شرایط څومره برابر دي. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زل عالمیر ناصری د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کیم. سکال زمنګ منطقي مکمل هلمند بیا په تیر د منګ سیمې ګرمسیل ولسوالۍ ډیر ښه پومبه حاصلات ورکړي دي، خو له بدبخته انا سی بازار نه لري. یعنی ورستر بلې بازار به سار توګبانی کتر روان ده او بزګرانو ته شی نه جوړوي. منګ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو څخه د خواهش او هیله لرو چې د خارج هیوادو سره قراردادونه وکړي او دغه پومبه ورخلاص کړي چې موږ ته یو څه نرخونه پورته شي او موږ ته د خپل حاصلات یو شی جوړ کړي. دغه مشکل نه یوازې د ګرمسیل ولسوالۍ ده، بلکې د هلمند په هر ساحه کې چې پومبه کرل شوی ټول بزګران دا شکایت لري. نو دا خواهش مده چې دا پیغام تاسو موږ ته نشر کړئ. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زخب اللہ حسن خان میجم نو زبل ولایت خیکبان ولسوالی څخه دل تشکین مرست راځي او ټول پر وایستو یا په نور دغه باندې لاړی سي غریبان ته نه رسیږي. نو دا یلم د سید ازما خبر ټول بر پول خلکو ته ورسویږي او بل څه دی. او موږ له ټلیفون شان سره په دغه کې ستوند کې یو نو ټلیفون کار کوي یو شیم کار نه کوي. اته ډیر په مشکلاتو کې سر او سرک نو دا رقم خرابات سی به خمی الله ده. نو ټول سر کړای کړای دی ورور سم مرزام و سی د اچ مرزام په سم نه رسیدل. نو زه کوم ژ د لړ خلکو څخه موږ د هله لرو چې د موږ ستونزې را حل کړي. نو خادیه و درې د سرک سره برابر سره سمې کې ا د کوم نمبر قدرت کنه لري دغه خبر اورول سی. نو دا یلمه د باید ټول ته ورسیږي. نو ازادۍ له کارکونکو څخه یو جهان مننه. نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ما د پاکستان او د اسلامي امارات څخه یو ارزو ده چې باید ډیر د نړیوالو و پالیسۍ ته پام وکړي. نړیوال دا پالیسی لري دلته په افغانستان کې مات سوله. نو اوس غواړي چې دوه اسلامي دولتونه په جنگ سره بخت کې او یو د بل سره یو جنگوي. پاکستان د هم مسلمانان دي، شکر دی الحمدلله. شش علما پکښستا، شش طالبان پکښستا، غټي غټي مدرسې پکښستا. زما د دې دواړو څخه دا ارزو ده چې جنجال مسره کوي، جنگونه مسره کوي. تاسو دواړه اسلامي دولتونه یاست، تاسو یو د بل سره داسې څه مکوي چې هغه یو د بل پر ضد باندې وي. دواړو ته مې دا خواهش دی. بل خبره دا چې اروپایي ټولنې داسې یو دغه د شمشاد تلویزیون لارې چې نقل شوی ده، بل د شمشاد تلویزیون په رسنۍ کې خبره شوې ویډیو ده چې ویلي دي چې پاکستان دی نور د افغانستان د ډیورن کرښه ورکړي. نو دا د دوی و جنگ کولو یا د دوی و جنجال ته د لمنې شورولو یو لار ده.
ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. باد له سلامه. وروره منګه دغه د پاسپورت مشکلات لرو. نو 15 میاشتې مخکې ما ورته سبتنام کړی دی او هیڅ لمبر مونږ ته نه راکوي. مونږ زیاتره مریضان هم لرو. نو دا پاسپورت چې سړی اخلي خو د مشکل دی وجه نه اخلي، نو دوی دا فکر کوي چې دا ټول خلک وزي او وطن پرېږدي، نو مجبور مکلف دی چې پرېږدي چې نه کار شته نه روزګار شته او نه وطن کې دی کوم د آبادۍ کار روان دی او نه د کوم بل کار روزګار روان دی، هر څه په ټپه باندې ولاړ دی. موږ څه وکړو که دو دغسې حالات شروع کړي لکه دا اوس مریض به مري او روح به یو څه مقامت وکړي، خو دا مریضان چې کوم تکلیفات لري دلته خو دي چې علاج هم نه کېږي. په ننګرهار کې د یو د اکبر په نامه باندې د پښتورګو ډاکټر و چې دا هم په دغه سکوت کې هغه هم وطن پرېښودلو، نو ډېر مشکلاتو سره موږ مخ یو. د لوړپوړو چارواکو نه موږ دا هیله ده چې موږ ته دغه د پاسپورټ کار د طالبانو هغه مسول کسان باید چې موږ ته د اسناد وسپاري که پاسپورټونه، او که وی نه سپاري موږ به د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ یو، نور به مو سره مخ شو. نو دوی څه غواړي په دغه پاسپورټ باندې؟ دوی موږ ته کومه اجازه او کوم هغه موږ ته راکوي ده طالبان موږ نه پوهیږو. نو ډېرې ادارو ته ودرېدلو، دروازې مو ور وټکولې، ای څوک هم غږ نه اوري. که بیا چیرته د دې ملک اوسیدونکي نه یو، دې ملک کې نه غواړي چې موږ واوسیږو، نو بس بیا د خپل دغه کمی تذکرې چې لرو د هویت دا دې موالي نور هم دې وشړي چې داسې یو ملک ته موږ لاړ شو چې موږ ته خو هغه یو زمینه مساعد دی، یو کار او روزګار د ژوند ټول څه په سرحدو باندې، څه ایران ته روان دي، څه ترکیه ته روان دي، دغه د افغانستان سرمایه ټول دو په بربادۍ او په تخریب باندې روانه کړې ده. وروره ټول خلک د مشکلاتو سره دو مخ کړي دي چې نه شي کولی یو کار، ولې د خلکو د مشکلاتو جوړوي؟ دا د نیمروز سرحداتو ګوره، دا د پاکستان وګورئ، یو مشکلات یې اچولي دي چې هېڅ د منلو او د زغملو وړ نه دي. نو که دو ته دې دامه ورکړي، هغه کوم نفر چې باسواده کوم دانه په ملک کې پاتې دی، دو به هم زه په خپله مخه باندې وطن به دو ته ورپاتې شي، وطن به داسې حالات ته دو ورسوي چې تاسو په الله یقین وکړئ چې بیا به په عمرو عمرو باندې هم زه ته رانه شي، اوس هم نور د هېواد د تباه کېدو په حال کې دی.
زما سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته ورسیږي. ورور جانه دغه زما خبرې د لوړو مقامات پورې ورسوه چې یو روپۍ یو کاروبار په ټوله وطن کې نشته. زه د بنتي امر یم، د میوند ولسوالۍ د بنتي امر یم. نو دغه دی ورور جانه چې د یو روپۍ مزوري نشته، دا د لوړو مقامات دا دغه وکړي چې موږ یو کاروبار پیدا کړي، تاریخ کمره باندې بند کړل، وکه کومه خوا کومې خواته مخ ونسو، وروره نه خوارسته نه یو دندسته مچانو په غاړه کې لوېدلې دي، اریان پاریان چې وروره
سلام احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. بعد د سلام نه زما د افغانستان اسلامي اماراتونه او د ډبلیو اف مؤسسې نه د غوښتنه ده چې د هغو خلکو غم وخوري چې کوم خلک د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته کډول شوي دي او هغو ته خپل اکو رسي، ځکه چې کومې خپل ځای نه شتلي دي بلې ولسوالۍ ته، هم هلته څوک حق نه ورکوي ولله او نه لیکي او نه یې څوک نوم لیکي، نه څوک ورته کارټ ورکوي. او راغی سخت ژمی او ډېر غټ ستونزه کې مواجه دي، بیا چې د دې غم وخوړل شي او د افغانستان اسلامي امارات دا غم وخوري.
السلام علیکم، زما مدانی لبنی سردی د غزنی ولایت خبرې کوم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم. بعد له سلامه دایله لرم چې دای مګه دی بندي سردی نارونه ټول ویجاړ سوي، بارانو خراب کړي دي. نو طالبانو له مشرانو چې خواهش کوو چې دای مګه دی بندي پروژې نارونه را جوړ کړي، او دا سړک هم د غزنی وي دی خرن دی، مابین سړک ډیر خراب شوی دی، خلق له ډیر مشکل سره مخ دي. نو یله کوز دا سړک او دا ناره نه مخته جوړ کی، نو هیڅ پاندره نه ورته کوي دی حکومت له لوري. نو سلام
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم. مو پیو که چیرې طالبانو ټول شموله حکومت خوښولای، نو اول وار به جنگ نه کاو. طالبان ټول شموله حکومت په هیڅ وخت کې نه مني، نه کوي. ولې طالبان کوو ټول شموله حکومت وکړي، نو بیا د خیر و خیرات نه خو نه کول، اوله سر یې نه کول. اوله سره چې دوی خپل نظام غواړي، بل چا دغه نه مني، د هېچا هم نه مني. له اوله سره چې دا جنګ جوړ شوی دی په افغانستان کې، خو نو ټول شموله حکومت چې جوړ کړی وای، بیا دا جنګ نه راتلو، دا بیانونه نه جوړېدل. خو موږ پوهیږو طالبان هېڅ وخت ټول شموله حکومت نه جوړوي، کنې ټوله نړۍ د زور ووایي کې به جوړ کړو. دا ګزه مای ده.
نو موږ نه مو معاش لیدلی دی، نه مو تنخواه لیدلې ده. هغه مرستې کم چې راځي هغه پر دوی تقسیمیږي. طالبان چارواکي چې خپل خلګي هغه تمرست چې رسیږي خوار او غریب ته نه رسیږي مایبین ته زاړو حکومت شي نه رسیږي نه آیا کارتونه لور جوړیږي نه نه په دفتر کې پرېږدي نو زموږ دا خواهش دی چې دغه زموږ لمبر ته ځای ورسیږي یا لو چاته ورکې ادم یو مسیح ورس شاته ورکې موږ بیا ورس خبر بور سره وکړو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ دی وکړي چې ټول رو او جوړ استي. موږ دی برق نه ډېر زیات په عذاب یو. دا څنګه چل دی؟ دا برق څه حساب دی؟ نه راځي او نه ځي چې سار یو ټیم کې راشي، نه برق شته نه دا شته. موږ ډېر زیات مشکلات سره مخ یو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ریدونکو هر کونکو ته سلامونه. ایم په دې هیله چې جوړ او روغ وست. زما پیغام در لوړپورو چارواک پورې ورسوئ. زما دا پیغام دی چې طالبان باید ژر تر ژره د هنجونو مکتبونه هیله کې، ځکه چې کوم هیواد کې چې زده کړې نه وي نو هغه هیواد به جوړېدل چیرې. نو زما د دوی سده د طالبانو د لوړپورو چارواکو سده هیله ده چې دوی باید ژر تر ژره د هنجونو مکتبونه هیله کې او کمی مرستی چی راجی دوی باید هم مرستی مستحق خلق تا ورسی، نه آقا خلق تا چی او ایستا ولری یا کلی ملکانی نو آقو تا باید نورسیش، باید مستحق خلق تا ورسیش. نو ما دا پیغام نشرکی و سلام به احترام.
السلام علیکم. دا ازادي راډیو څخه هیله لرم چې زما دغه پیغام نشر کی. زما د اسلامي امارت د مشران څخه دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت پر عمومي پله باندې داسې بیروبار دی چې په یو ساعت تر پله سړی نسی وتلی. زما د امارت د مشران څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند د سیند پله ته ډیره پاملرنه وکړي. مننه د ازادي راډیو څخه.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
السلام علیکم. آزادی ریڈیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه مې خیلی وړاندې کوم. آزادی ریڈیو زموږ په ژوند کې ډېر تغیرات راوستله. موږ د افغانستان په حالات خبرو. د آزادی ریڈیو چې په افغانستان کې بند کړی ده، موږ په ډېر سختو ټکو غندو. هر چا چې دا کار کړی دی د وطن سره جفا کړی ده. دا ولس نه خبره ساتي او داسې پټ خوله ساتي، چپه ساتي. موږ غوښتنه د آزادی ریډیو سره لرو سپورته ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه له سپاز ازادي رادیو په افغانستان.
سلامونه او نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. نو په دې باندې موږ ډیر خوشاله یو چې تاسو نشرات قطعه سوي دي په 3.5 FM. نو دا هیله او ارزو مو ده چې زر تر زره تاسو نشرات بیرته پیل شي. نو موږ ډیر له ستونزو سره مخ یو.
سلامونه او نیک هیلی میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسیدونکی. دا چې په هلمند کې پر 3.5 نشرات کاته دي او یوازنۍ ازادي راډیو چې دلته په هلمند کې ډیرو خلکو په نیوله د هوا حالات او د نړۍ څخه اذان خبروي د تازه پیښو څخه متاسفانه بوایي چې دا بند شوه. موږ یوازنۍ غوښتنه طالبان د مشرانو څخه دا ده چې د دې نشراتو باید چې ژر تر ژره بیرته پر 3.5 اجازه ورکړي. ازادي راډیو په واقعیت سره خلکو خوشحاله ساتلې وه، حقایق یې خپروله. ازادي راډیو چې ته پر حقایق ولاړه ده، نو هیله منم دوی دې ته ورته اجازه ورکړي تر څو خپل نشرات بیرته پر 3.5 پیل کړي. ډیره مننه میرویس اخلاقی، هلمند ولایت لشکرګاه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہ عبدالہدی انزلائم د هرات ولایت دربا سنگید ولسوالی د چای گل بای ته خسته سره پته ماس کیم. د اسلامی همارات می دا خواهش دی چې دا درادو ازادی شبکه تړل سوی دی چې دا مر سره دام کاری وکي. مر خوار ملت دا درادو ازادی تخمه یو نوې خبر اوریدي نو چې دا هم کاری وکي. دا درادو ازادی خلاص کی چې موږ بیرته د فخا په چیر سره دا خبرونه واورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
سلامونه نیک اهلی مې په نیک سات کې در قبول کی. عبدالواسط فطرت يم له لغمان څخه. واقعت ازادي رادیو هغه رادیو چې موږ به په وخت د هر پیښې نه خبرې دو د هر شي نه. اوس چې نشو اورېده موږ ور باندې ډیره خفه یو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هله چې هغه کوم شکایتونه مو چې کړی وو د مسؤلینو تر غوږونو ورسېدلی وي. په افغانستان کې په دې وروستیو اونیو کې تعزیری سزاګانې له هغې ډلې د درو وهل ډیر شوې دي. نړیوال که څه هم د دغه ډول سزاو سملاسي بندېدل غواړي، خو طالبان بیا د خپلو دغو اقداماتو ننګه کوي او وایي چې دغه ډول سزاوې د شریعت د احکامو عملي کول دي. زموږ همکار احمد تکل د بشري حقوقو لفعال شبنم صالحي سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلی چې له حقوقي پلوه اوس د تعزیري سزاګانو عملي کېدو ته شرطونه څومره برابر دي.
لومړی دا چې نن ورځ د بشر حقوقو له نظره د جزا اهداف ستاسو ګوري، هغه د بشر د حقوقو له نظره هم د جزا پیژندل له نظره د جزا اهداف بالکل تغییر کړی دی. د جزا اهداف دا چې مجرم باید برته اصلاح سي او ټولنې ته مدغم سي. حال دا چې ډیری حدود او قصاص جزاګان چې دي دا د مجرم ټولنې ته برته ادغام په واره کې نه، بلکې ډیر د غچ اخیستنه او د قربانی د انتقام هدف لري چې نن ورځ په جزا علومو کې دا اصلا مردود دي. اول بل خو جزا پیژندنه دا وایي چې د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم لمنځه نه ځي، بلکې باید د جزا لمنځه وړل سره جرم لمنځه یوړل سي. بل خو که تاسو ورته وګورئ د یو داد نفس د جزا هم مهم نه ده. د بشري حقوقو د مدافعینو اندېښنه په دې کې ده چې په افغانستان کې متاسفانه نن ورځ موږ یو قانون حاکمیت نه لرو، سم عدلي او قضایي سیستم نه لرو چې دغه پرانا کې د یو چا جرم ثابت شي او بیا په غوښتنې جزاګان تطبیق شي. دوه غوښته شي د بشري حقوقو د مدافعینو اندېښنې را پارول دي. لوی خو د جزا خپل نوعیت او بلې خو د عدلي او قضایي سیستم نشتون ده.
د شرعي احکامو د قصاص حدود او تعزیراتو مخصوصا په عام اثر کې د قصاص د تطبیق په اړه د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې او قوانین څه حکم لري؟
نړیوال اسنادو کې مشخصا د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیونونه په مشخصه توګه، لکه مثلا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په 15مه ماده کې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون په 8مه ماده کې مشخصا ذکر کوي چې ټول هغه اعمال او جزاګانې چې په هغه کې انساني کرامت نه په پام کې نیول شوی او یا شکنجه ترسره کیږي او یا دغه جزاګانې ظالمانه وي، د دې جزاګانو تطبیق منع ده. او لکه څنګه چې پوهیږي افغانستان یو لوی هیوادونه شي چې د درې سر کنوانسیون اعلامیه او د دوه کنوانسیون دواړه امضا کړي او د پتیر کلو کې گزارشونه ورکړي. د وخت ستاسو راځي د حدود او د قصاص ډیری جزاګانو تلوي خو هغه د مجرم د اسلام هدف کې نستوله، بل خو د جزاګان ډیری د بشري خون له نظر ظالمانه دي او شکنجه دي. چون د شکنجه تعریف باندې راځي، شکنجه تعریف ته کومول سره شکنجه کنوانسیون کې مشخصه نه غد شکنجه ټول مشخصه سي دغه په دې جزاګانو کې. مثلا یو څوک په ډبره وهل تر وخت پورې مرسي د مشخصا د شکنجه په تعریف کې راتلایس. دل دې نه لحاظه د حدود او د قصاص ډیری جزاګانې د بشري حقوقو له نظر او د نړیوال کنوانسیون له نظر یا شکنجه دي او یا خشن رفتار دي او ظالمانه رفتار ده. نو په دې لحاظ سره نړیوال کنوانسیون د دې ډول جزاګان له تطبیق سره مخالفت لري.
مننه. او میرمن صالحي، داسې یو تمه او امید شته او مخصن تاسو داسې یو تمه او امید لري چې طالبان به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو غوښتنې ومني؟
هغه څه چې په عمل کې کار سوی د فکر کوم طالبان دی باور وړ نه دي. له یو لحاظه طالبان که تاسو وګورئ د حتی دوه په تړون کې مشخصا وایي چې د بشر حقوقو او د ښځو حقوقو ته بژمن نیولې ده. دې په کړنه کې شراه لومړی کړنې ټول د بشري حقوقو او د ښځو پر خلاف. او له بل لحاظه زه فکر کوم چې طالبان په نړیوالو اړیکو سم نه پوهیږي. له دې لحاظه دوی په نړیوالو په نړیواله سطح باید څنګه اړیکو ساتل سي، پر هغه باندې د هغه پر عواقب هم سم نه دي خبر. او دوی فکر کوي چې دا هر سونه که مو په دې توګه توند لار سو د زموږه دغه استقلالت خاري حل داسې داسې نه ده نن ورځ په نړۍ واسطه هغه مطلق حاکمیت وخت نه دی د نړیوال اسناد او افغانستان هم یو لړ وادون چې د اسناد امضا کړی دی په کې مشخصا مثلا د ملګر ملتونو منشور کې مشخصا راغلی کې په یو هیواد کې د بشر حقوقو نقص کې نور هیوادونه د صلاحیت لري چې په کې مداخله وکړي نو دا د نړیوال مسولیت ته سیده کمنسونو نو د اسناد په د نور هیوادونو پر وخته یې خید ل دې له حساسه فکر کوم به هغه څه چې طالبان ته وګور طالبان له تیرې استغیره نه کول بل خو که دې تعهد مو کې زه ډیر باور پر دین لرم چې طالبان دې تغییر وری او دادی ودری تر هغه وخت پورې چې مشخصه نه اقدام اسی لازم دی هغه باید دې پر ضد باندې وخت سره زه فکر کوم دې اقدامات وروسته شاید دې په دې باندې پوسیسي دا ډول کړنې نه د دې لپاره نه د افغانستان لپاره خیراتلونکي لري
د بشری حقوقو فعال شبنم صالحی و چهل ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211214115 شمیره بیا وایم 00422211214115
Vaura da la arna سبق ویو کی جن زانے او مکتب تز سیل کی ترس مانا پوری سنا دبخت پسیل کی ترس مانا پوری سنا مورا لالا مورا لالا
امید شتا دے چی ارمان تب ورس چی تعلیم کوم میدان تب ورس دامنما چی لک لر را